سلامونه د شپې نه بجی دي صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کو د ملګرو ملتونو یو جګپوړي مسؤول وایي دوی په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو تبعیض کړنې غندي. په ملګرو ملتو کې د ګیانا سفیر کارلین رودریګوز برکت چې د امنیت شورا دورې مشر هم ده د ښځو سولې او امنیت د پاره د ګډو ژمنو د ډلې په استازیتوب اعلامیه ولوستله او د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو پر رعایت ټینګار وکړ. دغه څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې تر پیل مخکې شوې. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ډلې غړي د طالبانو له حکومت غواړي ژر تر ژره د ښځو په وړاندې خپلې تګلارې لغوه کړي چې په کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز، د ښځو پر کار بندیز، د هغوی پر تګ راتک بندیز او د بیان پر آزادۍ بندیزونه شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې میرمن رودریګوز برکت وویل تر اوسه دې څوکۍ ته څوک نه دي نومول شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه د امنیت شورا د نننۍ غونډې له مهمو موضوعګانو وه چې طالبانو یې له وړاندې خپل مخالفت په اړه باندې ښودلی وو. مریم نواز نن دوشنبه د پاکستان د پنجاب ایالت د اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه او ویل پر دې دندې د نوموړي ټاکل کېدل د هرې ښځې او د هرې لور او مور لپاره بریا ده. مریم نواز چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور ده د پنجاب ایالتي پارلمان نو ټاکل شو غړو ته وروسته له هغې پر دې دندې د نوموړي ټاکنې تایید کړه. وویل دغه ټاکنه ثابتوي چې ښځه او نجلۍ د دې لپاره دلیل نه شي کېدای چې تاسو له خوبونو راوګرځوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې مریم نواز د پاکستان په تاریخ کې لومړۍ ښځه ده چې د د هیواد د یو ایالت د چارو واګې ترلاسه کوي. په پاکستان کې د فبروري په اتمه د عمومي انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نواز او د پاکستان پیپلز ګوندونو د تحریک انصاف تر ملاتړ لاندې کاندیدانو څخه وروسته په دویم او دریم ځای کې ډېرې رایې ګټلې. څو له نورو کوچنیو ګوندونو سره د یو مرکزي ائتلافي حکومت پر جوړولو هم سلا کړې. د پاکستان د صدر اعظمۍ څوکۍ ته هم د مریم نواز تره او د پاکستان پخوانی صدر اعظم شهباز شریف غوره شوی او کاندید دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آیرلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ سیالي ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې دغه ټیسټ سیالي د فبروري په 28مه د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شي. رحمان الله ګربز او خلیل ګربز دوه هغه لوبغاړي دي چې په لومړي ځل ټیسټ نوملړ کې شامل شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، اکرام علي خیل، ابراهیم زادران، نور علي زادران، رحمت شاه، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، ظاهر پکتین، ضیا اکبر، خلیل گرباز، نجات مسعود، نوید زدرانا او ابراهیم عبدالرحیم زای شامل دي. د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ سیالي کې هم شامل لوبغاړي قیس احمد او یامین احمد زای بیا له لوبډلې کېنول شوې دي. ویل کېږي چې چټک توپچونکی سلیم ساپی هم د لاس د ټپونو له امله په لوبډله کې نه دی شامل. د ویلو ده چې آیرلند او افغانستان تر دې دمه یوازې یوه ټیسټ سیالي ترسره کړې چې افغان لوبډلې ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له آیرلند سره د ټیسټ او بیا تر هغه وروسته نورې لوبې پیلوي چې تر دې مخکې په سریلانکا باندې یوه ټیسټ، درې یو ورځنۍ او دوه شلوریزې لوبې سر په سر وبایللې او وروستۍ شلوریزې یې له دغه ټیم څخه وګټله. او د هند یو مشهور سندرغاړی پنکج اداس نن د فبروري په 18مه د 2 اویا کلونو په عمر مړ شو. هندوستان ټایمز ورځپاڼې د اداس د کورنۍ په حواله دا خبر تایید کړی او لیکلي دي چې نوموړی له یوې اوږدې مودې راهیسې په ناروغۍ اخته و. ښاغلی اداس د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې په سټیج کې سندرې پیل کړې او په 1908 کال د چی ٹی آئی ہے وطن سے چی ٹی آئی ہے سندری سرا مشہور شو. هغه د خپل څو لسیزو موسیقي فعالیت کې ډېرې معتبرې نړیوالې او ملي جایزې ګټلې دي. په 2008 کال کې د هند حکومت پنکج اداس ته د پدمشری په نوم د هند تر ټولو د هنر معتبره جایزه ورکړه. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. التم دا خبرونه لوستل شي. اوس پور شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د سر مطلب دا دی چې په جاوز جان کې طالبانو یو کس اعدام که، خو حقوق پوهان د طالبانو لخوا د اعدام مسالې ته سترګه باندې ګوري.
به هیچ وجهی طالبان عایز صلاحیت اجرای ای اصل شرعی نیستند. متاسفانه در افغانستان قوانین نافذ نیست و نظام مشروعیت نداره.
د چمن دروازه شاوخوا 15 میشتونه ورسته چې پرلت پکې روان ده د ترافیکو په مخ خلاص شوه.
مژ دا پیسلا په دی وکل سروجر روان ده، مژ پرلت ناس دی پر خپل مقام باندې، خو ترانسپورت کنټینران امپورت ایکسپورت دا مر الهکل.
د اسرایلو په اړه هم تاسو ته ورسته ریپورت درکو، لافنسانه دننه دا چې د پولیو څلور ورځنی فرعي کمپاین په یو ویشتو ولایتو کې پیل شوی. د 15 کلونو کمومره شاوخوا 1 میلیونه ماشومان به په یو ویشتو ولایتو کې واکسین شي. په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې بس مه هیروئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
وربشو جاوز جان ته هلته د طالبانو سیمه ایزو چارواکو نن د ستري محکمې د طالبانو د ستري محکمې په امر باندې یو کس اعدام کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ستري محکمې اعلامیه خبره کړې چې ویلي دی دغه کس د قتل په تور محکوم او د اعدام حکم پرې شوی و. د طالبانو د رهبر په امر باندې دا کس اعدام شوی. تر دې مخکې په غزنی کې دوه نور کسان د قتل په تور باندې اعدام شوی و. ګڼ خبرګونونه هم په دې رابطه باندې راپورته شوی دی. جزئیات د امید زهر مل پر رپورت کې.
که څنګه طالبان حکومت لخوا څور از وړاندې په غزنی کې د دوه وطنو له اعدام وروسته نړیوالو بنسټونو له طالبانو د دې کار د بندیدو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو حکومت د دوشنبه پورس خبر ورکړ چې په جزجان کې یو بل کس هم اعدام کړی دی. د طالبانو حکومت ستري محکمې په یو اعلامیه کې لیکلي دا حکم د دوی له قوله قصاص د دوشنبه پورس د شبرغان خار په ورزشي لوبغالي کې داسې مهال چې یو شپیر خلک او د دوی د حکومت چارواکي هم ورغلي وو په یو شخص چې دریمونو محکمو پر د قتل جرم ثابت کړی او عملی شو. اعلامیه کې راغلی دا شخص نظر محمد نومیده او پر دې تورن و چې دوه کاله وړاندې یو بل کس د چاقو په وسیله وژلی و. اعلامیه کې زیاته شوی چې پر دې شخص د اعدام پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله له منظوري وروسته عملي شوې ده، خو لا معلومه نه ده چې د دې کس محاکمه څومره عادلانه وه او آیا مدافع وکیل هم درلود او کنه. که څه هم د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې زیاته شوی چې پر دې شخص د قصاص حکم عملي شو، مګر د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي راغلي. ویل ده چې طالبان وړاندې په دې ډول پریکړو کې تورن کسان په ډزو وشتلي دي. دا په افغانستان کې په تیرو 15 ورځو کې د خلکو تر مخه د اعدام دریمه پیښه ده چې ثبتېږي. د طالبانو حکومت د تیرې پنځشنبه په ورځ دوه تنه په غزنی کې په عام محضر کې اعدام کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اعدام سزا په عملي کولو سره شرعي حکم تطبیق کوي، خو په وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې د اعدام له هر ډول عملي کولو ډډه وکړي. په ورته وخت کې حقوقي او دین پوهان وایي د اعدام د پریکړې پر مهال دقت او د قانوني مراحلو عملي کېدو ته باید ډیر پام وشي. فضل من الله ممتاز یو له هغو دینی عالمانو چې په اسلامي فقه کې تخصص لري وایي د اعدام حکم د اسلامي شریعت له اصولو دی، خو عملي کول ډیر دقت او خاصو شرایطو ته اړتیا لري.
ډیر پام پکار دی. هغه حکم چې محکمه صادروي باید عادلانه وي. کله چې عادلانه وایم یعنی ټول قاضیان باید د علم او د لمخې پیژندل سوي خلک وي او د شریعي او فقهي علومو پر بنسټ د اعدام د ورکولو د حکم په ټولو برخو پوي.
د حقوقي مسایلو کارپو او پاروپا کې د افغان حقوقپوهانو ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات بیا وایي د افغانستان په جزایی قوانینو کې د اعدام سزا شته، خو اوس مال د طالبانو حکومت د دې شرعي اصل د عملي کولو صلاحیت نه لري. هغه ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د قانون پر بنسټ قضایي نظام نشته او هغه څه چې د قصاص په نوم په عام محضر کې کیږي د ټولنې لپاره له ستونزو ډکې پایلې لري.
په هیڅ وجه طالبان د دې شرعي پریکړې د عملي کېدو جوګه نه دي. له بده مرغه په افغانستان کې قانون نشته او نظام مشروعیت نه لري. هر هغه څه چې په عام محضر کې کیږي د افغانستان په جنگ ځپلې ټولنه کې له ټولنیز پلوه ناوړه پایلې رامنځته کوي.
وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دا په عام محضر کې د اعدام 15مه پیښه ده. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون کې یو نفر په لغمان او د 2022 کال په ډسمبر کې یو بل تن په فراه کې د خلکو په مخ کې اعدام کړی وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د چمن سپین بولدک لار له څو میاشتو وروسته د سوداګریزو توکو د لیک درالیک په مخ پرانستل شو. په چمن کې د پرلت کوونکو ویان صدیق اڅکزی ازادي رادیو ته وویل دا پریکړه د روژې میاشتې د راډیسو دوه لامل شوې، خو د دوی پرلت به دوام کوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه د سوداګریزو توکو په یو شمیر کانټینرونو ته د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د چمن سپین بولدکلار د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې په اعتراض کې چې پاکستان ته د تګ او راتګ لپاره یې د ویزې او پاسپورت لرل لازمي کړي وو د پرلتوالو لخوا تړل شوې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د چمن په سیمه کې پرلت کوونکي وایي چې د روژې د میاشتې د رارسېدو له امله د چمن سپین بول د کلارا د سوداګریزو توکو د لیک درالیک پر مخ پرانستې ده. د دغو پرلت کوونکو ویان صدیق څگزی د دوشنبه پورځ ازادي رادیو ته ویل د دوی لوري د سوداګرو د صادراتو او وارداتو په برخه کې کوم ستونزه او خنډ نشته.
مژ دا پیسلا پدې وکل سروجر روانه ده. مژ پرلت ناست پر خپل مقام باندې خو ترانسپورت کنټینران امپورت ایکسپورت دا مر الهکل ټول تمر ته خالی دی کلوډینګ دی ټول ته اجازه ده.
د کندهار ولایت د وچ میوې د صادرونکو ټولنه هم تاییدوي چې د سوداګرو مالونه چې له څو میاشتو راهیسې په سپین بولدک کې بند پاتې وو اجازه ورکول شوې ده. د یادې ټولنې مشر حاجی عبدالحد ازادي رادیو ته وویل
دغه سبب سره چې د خو هم ځینې صادرات ولاړ و د وچ میوې د ډیر وخت او د اخوا څخه واردات په دې کې نو هر قسم مالونه و او تجارانو ته هغه کم مالونه چې ولاړ و هغه ته د هغه مشکل حل شو.
خو نو موړي دا ونویل چې د سوداګری زوتوکو د بند پاتې کېدو له عمله سوداګرو ته څومره زیان وخته دي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډه خونه وایي چې تر اوسه یو شمیر کانټینرونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې افغانستان ته نن وځي. د دې خونې اجرایوي مشر نقیب الله صافي ازادي رادیو ته ویل
هغه کانټینرونه چې اجازه ورکړل شوې ده دوی له کراچۍ څخه افغانستان ته مالونه راوړل او په سپین بولدک کې ولاړو. دوی ته اجازه ورکړل شوه خو هغه کانټینرونه چې یو میاشت وړاندې د چمن سیمې ته رسیدلي اجازه نه ده ورکړل شوې. د پارلمان د مشرتابه لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې اجازه به ورکړي خو تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې.
هغه زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې لخوا د یادې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په چمن کې روان پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې دوام لري چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړي او دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې د کرخي دواړو غړو ته د اوسیدونکو لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو شرط لغوه کړي. پرلت کوونکو د خپلو اعتراضونو په ترڅ کې د چمن سپین بولدک دروازه هم د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې وه. د سپین بولدک چمن ترڅنګ د تورخم او افغانستان او پاکستان نورې لارې هم د پاکستان د موقت حکومت لخوا د ویزو او پاسپورتونو د نه لرلو له امله څو ځلې د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوي دي چې د سوداګرو په خبره په پایله کې دواړو خواوو سوداګرو ته سلګونه زره امریکایي ډالر زیان وخته دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلورویش ساته.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د افغانستان په یوشتو ولایتو کې د پولیو ضد د واکسین لپاره کمپاین پیل کړ. دغه وزارت ویاند شرافت زمان د دوشمه پورز رسنوي ته یو پیغام کې ویلي په دغه څلور ورځېنی کمپاین کې به واشره شپږ میلیونه غماشمان چې عمرونه له 15 کلونو کم وي واکسین شي. همبهاله پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ هم له کورونې غوښتي چې د خپل ماشومانو د واکسین په برخه کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د دغه وزارت وایان شرافت زمان د دوشنبه پورز رسنیو ته په یو استول شوی ویډیوي پیغام کې ویلي په دغه څلور ورځېنی کمپاین کې به 1.6 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي.
موږ د کورنیو د ټولنې د مشرانو قومي سپینګیرو او د دینی عالمانو په ګډون له ټولو افغانانو غواړو چې په دې مبارزه کې له موږ سره یوځای شي څو زموږ د ماشومانو ژوند وژغورل شي. پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي او وایروس دایمي فالج د ماشومانو د مړینې لامل کیږي. موږ له ټولو خلکو څخه غواړو چې ټول ماشومانو ته د واکسین په ورکولو سره هغوی له دې وایروس وژغوري.
بلخوا په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف لخوا ملاتړ کیږي لا کورنۍ غوښتي چې د خپل ماشومانو د واکسین په برخه کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. یو شمیر هغه کورنۍ چې د دوشنبه په ورځ خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي له نورو کورنۍ غواړي چې د خپل ماشومانو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. د کابل دوه اوسیدونکو لینا او مرجان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نن واکسیناتوران راغلل هغه له موږ څخه وختل چې خپل ماشومان واکسین کړو زه 15 ماشومان لرم چې درې تر 15 کلونو کم دي هغه می واکسین کړل زه له نور کورنۍ هم وختنه کوم چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو د پولیو له ناروغي وژغورل شي
خودم یک طفل دو نیم ساله دارم که
زه خپل یو دو نیم کلن ماشوم لرم موږ هغه ته په منظم ډول ټول واکسین نه کړی دي زه له کورنۍ غواړم چې د واکسین کول په برخه کې جدي واوسي ځینې کورنۍ د پولیو واکسین نه کوي ځکه دوی ویرې لري چې دا د دوی ماشومانو ته زیان ورسوي مګر زه غواړم چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي ځکه چې دوی زموږ راتلونکي سرمایه ده
امروز سرمایه آینده ماستن
زهرا چې په کابل کې د پولیو د واکسین د تطبیق او کارکونکو د وای سره لدې چې د خلکو له خوا د پولیو د واکسین د کمپاین د بیا پیل دو هرکلی شوه خو ځینې کورنۍ د خپل ماشومانو د واکسین کولو مخالفي دي
د واکسینې وکړونکو شپږم نهه کې کار کوم د خلکو چلند توپیر لري ځینې ښه چلند کوي خو ځینې ډیر بد چلند لري موږ ته اجازه نه راکوي چې د هغوی ماشومان واکسین کړو خو په ټوله ویلی شو چې د خلکو هرکلی ښه دی
د افغانستان لپاره د پولیو د لمنځوړلو بنسټ د معلوماتو لمخې روان کمپاین په کابل کندوز تخار بغلان نورستان کونړ لغمان پروان کاپیسا ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست غزنی زابل اوروزګان کندهار هلمند نیمروز فراه او هرات ولایتونو کې پیل شوی دی د پولیو واکسین دغه کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې له پاکستان څخه د سلګونه زره افغان کډوالو جبري ایستلو سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې د 2024 کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې د پاکستان ګاونډي ولایت ننګرهار اړوند وې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان دا مهال په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزڼ وهلو یا پولیو پکې له منځه نه ده تللې
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اسرائیل وایي د غیوات پاوز د غزیل رفح ښار څخه چې په سلګونو زره کسان پکې پناه اخیستې د ملګري وګړو او د ایستلو لپاره یو پلان وړاندې کړ دا وروسته له هغه چې د اسرائیل صدر اعظم وویل پر سخت دریځې حماس ډلې د بشپړې بریا لپاره پر دې ښار ځمکني عملیات اړین دي جزئیات په دغه رپورټ کې
د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل پوځ وروسته له هغې د غزې ترانګې له جنوبي برخې څخه د ملکي وګړو د ایستلو لپاره د پلان وړاندیز وکړ چې بنیامین نتنیاهو وویل د فلسطینیانو په دې جنوبي ښار رفح باندې ځمکني عملیات د ده په وینا د بشپړې بریا لپاره اړین و د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د نتنیاهو دفتر نن دوشنبه په یوه خبره کړې اعلان کې وویل چې د اسرائیل پوځ جنګي کابینې ته له رفح ښار څخه د ملکي وګړو د ایستلو او هم د را روانو پوځي عملیاتو لپاره پلان نه وړاندې کړل په اعلان کې په دې اړه چې ملکیان به په څه ډول او چیرته لیږدول کېږي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونو او مرستندویو سازمانونو پر لپسې اندېښنې څرګندې کړې چې دا ډول عملیات به په پراخه کچه ملکي تلفات واړوي د غزې په رفح ښار کې له 1.4 میلیون زیاتو فلسطینیانو چې اکثره د غزې له نورو جګړه ځپلو سیمو بې ځایه شوي پناه اخیستې مصر پولې ته څیرمه رفح ښار چې غزې ته د اړتیا وړ ډېرې مرستې هم له همدې لارې رسول کېږي تر اوسه د اسرائیل له ځمکنیو عملیاتو خوندي پاتې شوی دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې مصري قطري او امریکایي مرکچیانو په دوحه کې په وروستۍ غونډه کې چې د اسرائیل او حماس استازو هم پکې برخه اخیستې وه د یوه لنډمهاله اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې د مصر د دولتي رسنۍ د راپور له مخې دا وروستۍ هڅه د دې لپاره وه چې د روژې د میاشتې له پیلېدو د مخه په غزه کې د یوه لنډمهاله اوربند ټینګښت یقیني شي د اسرائیل نږدې متحد امریکا متحدو ایالاتونو وویل چې د منځګړی توپ پر روانو هڅو کې د اوربند او د یرغمل شو د خوشي کېدو په برخو کې یو تفاهم رامنځته شوی خو د حماس یوې سرچینې ویلي چې دا ډله له غزې د اسرائیلي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي خو نتنیاهو چې له غزې د ځواکونو د ایستلو غوښتنه یو خیال بللی ویلي چې په رفح کې ځمکني عملیات به اسرائیل په څو اونیو کې پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي او د اسرائیل پر قلمرو د اکتوبر په 1 په برید سره دغه جګړه پیل کړي د بشپړې بریا هدف ته ورسوي د اسرائیل صدر اعظم له امریکایي سی بي اس ټلویزیون سره په امریکا کې وویل چې د یو اوربن لپاره موافقه کیدای شي دغه عملیات یو څه وزن دی. خو د په خبره هغه به تر سره شي او زیاته کړ چې دغه عملیات د اسرائیل د بشپړې بریا لپاره اړین دي. د اسرائیل صدر اعظم ویل دي دغه هدف تر لاسه کول د څو میاشتو خبره نه ده، بلکې کله چې دغه عملیات پیل شي په څو اونیو کې به ټاکلی هدف تر لاسه شي. سخدریز حماس ډلې د اکتوبر په ومه پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 نور یې ارغامل کړل. د مخکینی لنډمهاله اوربند په ترڅ کې د اسرائیل زندانونو د یو شمېر فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې په لسګونو یرغمل آزاد شوي، خو ویل کېږي چې تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو نورستان ته د نورستان اوسیدونکو غوښتنه لري چې د واخان له سړک دی یو څانګه د نورستان له لارې کابل ته وغځول شي. د دوی په وینا چې د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې هم د یاد سړک جوړولو نقشه باندې اوس کار شوی وو. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
د نورستان او د ختیځو دریو نورو ولایتونو لغمان، کونړ او ننګرهار اوسیدونکو له وسنی حکومت غواړي چې د واخان سړک حکومت څنګه چې کابل ته غځول کیږي باید په یاد ولایتونو کې تیر شي. په وینا یې چې له نورو یې دغه لار شاوخوا 200 کیلومتر نږدې او په کم لګښت جوړیږي. د مرکز پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی ازادي راډیو ته وویل
دا په خوا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانټیو پارون منسکي یو درې دغه ځای پوری ګټي او څه اندازې د سرک دغه ځای پوری وال شوې دي. که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نږدې کیږي. اوس دا پپړو لار وال شوې دي نو مشرقي د پاره دا بالکل سر زر دي.
د کامدیش ولسوالۍ قومي مشر لقمان حکیم راته وویل که دغه سرک په ختیځ ولایتونو کې تیر شي نو یاد ولایتونه به د سوداګرۍ په مرکز بدل شي او خلک به له وسنیو اقتصادي ستونزو خلاص شي.
زمونږ د مشرقي ولایتونو څلور ولایتونه په دې کې شامل دي چې دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتر د لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته ډیر فائدہ وو کې ډیر تجارتی لارې او ډیر تجارتی مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي نو دغه سرک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
کارپوهان وای په ختیځ ولایتونو کې د واخان لاري کابل ته د سرک تیرول د واټن لنډوالي او لګ لګخ په اساس ډیر ګټور دی. انجنیر محمد الیاس کریمی
د تجارتی لار او سرک کډی کابل لغمان د نورستان مرکز پرون لاري د کرانو منجان ولسوالۍ سره وصل شي چې بیا د زیبک ولسوالۍ او واخان بدخشان د لیست د چین د واخجر درې لارې د ارومچی جنجیانګ یا چینې ترکستان سره وصلوي د ټولو نږدې او کم مصرفه لار ده. چونکه افغانستان یو غریب هیواد دی او دغه لار ډیره پیچیده او غرنې زمکو نتریږي ډیرو مصارفو او بودیجې ته ضرورت لري او چې څومره لنډه تمام شي مصارف به هم دومره کم وي او په خپل چین هیواد هم دیتا
د خاغلی کریمی په خبره چې د سرک سره به د چین او افغانستان سربیره کوزه پښتونخوا هم زیاتې ګټې ترلاسه کړي،
خصوصا د کوزه پښتونخوا تجار او خلک ترې استفاده کولی شي. د پاکستان لاره د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږده پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغه لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لاره پیدا کولای شي. د سپیک یو متبادله لاره به چین ته پلاس ورشي.
د نورستان اوسنیو چارواکو د یاد سرک په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو اوسیدونکو په داسې حال کې د واخان دالیز یو څانګه په خپل ولایتونو کې تیرول غواړي چې په نورستان کې د جمهوریت پر مهال په دغه سرک یو څه کارونه پیل شوي وو چې لډلې د لویدیز او ختیځ نورستان مرکز پارون سره نخلول او بدخشان ته د سرک رسولو. خو افغانستان کې د بدلون راتګ سره یاد کارونه پر ټپه ودرېدل.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وربشو کندار ته کندار کې د پلمیټو سلګونه فابریکې تړل شوی. په دغه ولایت کې د پلمیټو یا خوګو د فابریکو مسولین وایي په کندار کې مخکې د پلمیټو د تولید او سلاتیا فابریکې فعالې وي، خو د تولیداتو د کښته بیو او د بارونیو تولیداتو د قاچاق له امله اوس یوازې شاوخوا څلوېښت فابریکې فعالې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د پلمیټو یا خوږو د تولید دغه فابریکه د شاوخوا 1500 زره افغانۍ په لګښت لس کاله مخکې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې مسؤل بشیر احمد وایي مخکې په فابریکه کې زیات کسان اخته و او هم یې تولیداتو ښه بازار درلودي، خو په دې وروستیو کې بهرنیو تولیداتو بازار کمرنګ کړي او اوس ډېر کم کسان په کار ورسره بوختي. د وایي د بهرنیو هیوادونو څخه د ورته توکو واردات د دوی تر تولیداتو ارزانه پلورل کیږي، ځکه نو فابریکې د بندیدو سره مخ دي.
مخکې ډیر سره اخته و، تقریبا شپږ کسه پنځه کسه سره اخته و. دغه د پاکستانی پلمیټو چې را شروع سو دغه د مرحله په اساس باندې ما سره کارګر لرسول، اوس په لاله لس کسه نه کسه د استعداد سره اخته دي. دولت څخه د غشتنه لرو پیشنهاد مرته کړی دی او غلی مر د دې سره په مجلسو کې نفسلی او دې ته مدا پیشګوې کړی د چورور دغه پلمیټ چې بند سي دلته به زموږ هغه ځوانان چې مخکې شل کاله پنځه لس کاله په جې کسب چیر کړی دي خواري زارت رکی راپورته سوي دي، اما اوس لاس تر زنه ناسي یې ریډي ته مخسوي دی او بل داس کار ته مخسوي چې باغ نه دی د کور گزاره کیږي او نه زندگی په سمېږي.
په عین وخت کې کندهار کې د پلمیټو د فابریکو د اتحادیې مسولین وایي په دغه ولایت کې د یو سلاتیا فابریکو څخه یوازې څلوېښت فعال دي او نور سقوط شوي دي. د دغه اتحادیې مسول ندا محمد حکمل وایي د دغه فابریکو د تړل کېدو یو علت د پاکستان څخه په قاچاقي ډول د پلمیټو راوړل دي. نوموړی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له بهر دي د قاچاقي پلمیټو د را انتقال مخنیوي وکړي.
تقریبا زیات کم یو سلاچا مشکرخانه پال لور لري چې اوس د یو سلاچا سره ټکسي ودی څلوېښت یا پنځه دېرش پاتې دي نور ډبه پالسولې یا د ملک سره وتلې. ستونزه دا دي چې پاکستاني واده سه پلمیټه روان دي په کاچکې ډول چې موږ بوران نه لرو، هلته بوره ارزانه ده نو هلته پلمیټ جوړیږي په کاچکې ډول یې دلته راوړي افغانستان ته، موږ بازار ګرد را خراب کړي را پل جتي او هغه نور مواد مو سره غړي زموږ هغه یوازې صفا او صفا براده بل هیڅ شي نه سپشکي صفا براده دای چې کتلې سي.
د پلمیټو یا خوږو په فابریکو کې بوخت کسان وایي د طالبانو حکومت ته د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي او هم دې د بهرنوي قاچاقي توکو مخنیوي وکړي ترڅو په هیواد کې فابریکې فعال او سلګونه بیکار کسانو ته په فابریکو کې د کار زمينه برابر شي.
نعمت الله دې تقریبا غو شاتیش کال می کې شکار کوم د کارخانه کې وسپیلن دا کار چې دی تر مخه مش په تګونی کار د ورځ په جریان کې درلودي اوس تقریبا چیش کونی کار لرو یوان بل ورځ دا کار پنځه.
نو محمد رفیق ته تقریبا درې کال د ونیم کال کې چې دا کار کوم او مش کار داشتي اوس به خراب شوی دی. یو ورځ مکاري بل ورځ مکار نه مو د فارې خلګیو کور بچان په سیده کېره په ځای کې پراته یو.
حتی موکړه چې په دیاړې کندهار کې د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. تر دې مخکې د طالبانو د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې په ټولو هغه وارداتي توکو یې ګمرکي محصول وړ کړی چې دلته په هیواد کې هم تولیدېږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه ارغسانه ما د کندهار ولایت نه خبره ده چې ورونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیر و. که تاسو یار یو لوړ پوړی چارواکی راوستئ او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني، نو بیا به دوی خپله پوه سي چې دا خلک څومره مشکلات لري. مندکې ټولو باندې تنګې شوې، په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځکه سي. اوس کوچان سي دي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې هم هغه اندازې ته خراب ده چې ولاړ داسې خلک څه که د ماښام ډوډۍ لري. یو اقتصادي وضعیت خراب ده، بل د تعلیم څخه خو مختن بیا برخې وو او اوس هم بیا برخه د تعلیم ته خو بیخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي، ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زموږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مګوامل او چابرام ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي امارت د راتګ درې کاله ووتل، خو په دې سیمه کې د یو شی خدمت نه ده سوی. نه سړکونه شته، نه کلینیکونه شته، نه انتینې لرو. یوازې یوازې غوښتنم، عاجله غوښتنم دغه ده، باید د انتینو باره کې زر تر زره کار خلاص کړي. دا هم ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنم ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره، دغه کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارټونه چې نوي راباسي، یا هغه زاړه سیم کارټونه چې کوم دوی رجسټر کوي په کمپیوټر تذکره لیا الکترونی باندې، دا باندې ډېر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو ورته راغلي و ښار ته، یا هم دوی د ښځې ټول هلته ورته ولاړ یي، مګر خواست همدا دي چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي، او مطلب حکومت یې څه پاملرنه ورته وکړي، څه اسانتیا و دي ځای ته راولي. خلک ورسي بس دوی ورته وایي نوي سیم کارټونه نه دي راغلي، یا نه کېږي ستا هغه کمپیوټر تذکره راوه د ورور ده دي راوه. همدا رقم په کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر تذکرې خلکو ته ورکوي، هلته هم داسې راشي، بس وویستې والا ښه چلیږي او عوام ته داسې خاص نوبت نه ورکوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
25 دقیقې.
دو خبرې دي، یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو حکومت له بیا واکمنۍ وروسته د پنځم کس د اعدام حکم په جوزجان کې عملي کړ. تر دې وړاندې دوه تنه نور چې په قتل تورن وو د فبروري په درویشتمه د طالبانو د سترې محکمې له حکم وروسته په غزنی کې اعدام شول. د طالبانو د حکومت په لومړۍ دوره کې اعدامونه او سنګسارونه ډیر کېدل. د دوی د واکمنۍ په دویمه دوره کې لومړنی اعدام د 2022 کال په ډسمبر کې په فرا کې عملي شو. تر لومړي اعدام و میاشتې وروسته د 2023 کال د جون په شلمه دویم کس په عام محضر کې په لغمان کې اعدام شو. د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پایله په تیرو څه باندې دوهنیمو کلونو کې ټول ټال 15 تنه اعدام شوي دي. په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو کې یا په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو باندې دغه حکمونه د نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې تطبیق شول. دا اعدامونه په یو څه حساس وخت کې شوي، داسې وخت کې چې تازه د افغانستان په اړه د دوحې غونډه ترسره شوه، او د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده. طالبانو د دوحې په کنفرانس کې ګډون ونه کړ، خو ملګري ملتونه غواړي چې د امنیت شورا د غونډې له لارې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري. پوښتنې دا دي چې د طالبانو لخوا دا اعدام د اعدام وروستۍ پیښې نړۍ ته څه پیغام ورکوي. په دې اړه د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې څه اغېز لري. د طالبانو په حکومت کې چې تر اوسه د کوم هیواد له خوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه هم د حقوق پوهانو په نظر مشروعیت نه لري، دا ډول اعدامونه له حقوقي پلوه څومره پر ځای دي؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم، او راسره میلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مصباح، بحث بل تاسو نه پیل کو. له حقوقي پلوه حقوق پوهان اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه مشروعیت نه لري، دوی ځانګړي قوانین هم نه دي جوړ کړي، او وایي چې دا ډول اعدامونو ته تر اوسه زمینه نه ده برابره. ستاسو په باور وروستي اعدامونه چې په شاوخوا یوه اونۍ کې درې ځایه وشول، دوه په غزنی کې او یو هم په جوزجان کې نن دوشنبه ترسره شو، دا په څه معنا دي؟ له حقوقي پلوه څه تعبیر ورکوي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو شیرزاده سیب درنو اوریدونکو ته سلامونه ونی کی هیلی وړاندې کوم. اعدام د هغو مجازات له جملې نه ده چې د حیات د اساسي حق سره تړاو لري. یعنی موضوع ډیره جدي او اساسي ده. د نړۍ په سطح باندې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی د اعدام جزا منع شوې ده او حقوق په اړخو موافقین او مخالفین تقسیم شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه را په دې خوا زمونږ شل کلن مشروع حقوقي نظام چې په د شریعت په احکامو او په نړیوالو اصولو برابر او قوانینو چې هغه د قضایه قوې تر څنګ د تکړه او قضاتو او د ښو قوانینو پر بنسټ مختته دا تک نه را په دې خوا دومره ضربه ولیدله چې په لومړي قدم کې هغه مراجع یا هغه نهادونه چې لکه ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مدافع وکیلانو انجمن او د دې تر څنګ د عدلیې وزارت او کورنیو چارو وزارت کوم پولیس چې په دې کې دخیل درلوده استه، یعنی انجمن د مدافع وکیلانو یې راوست، ستره محکمې د عدلیې وزارت کې مدغم کړ او همدغه رقم دوی څارنوالي د خپل هغه کم موارد کاوه په پخوا لکه د اجرایه قوې پورې مربوط و، ولی په خپله کړنه کې مستقل و. دا یې هغه حالت نه لري که او د دې تر څنګ قاضیان یې برطرف کړل، با تجربه او مسلکي قاضیان یې لري کړل، په عوض کې ملایان راوستل او د خپل د ډلې کسان چې هغه د حقوقي اړخ مستقل هم نه دي، ځکه د طالبانو په سیاسي لحاظ باندې هغوی پورې اړه درلودله. د دې تر څنګ هغه قوانین لکه د جزا کوټ او قوانین چې په شلو کلونو کې را جوړ شي ول، هغه ملغا یا په تعلیق حالت کې راوستل شو، ول بیرته دوی هغه قوانین چې په اوله دوره کې یو څه استفاده کړې وي ولګي تعدیل پکې راوستل چې هغه عادلانه مونږ وته نشو ول. نو دا په ټوله کې د دې سبب د عدلی او قضایی سیستم په ټوله کې هغه عادلانه والی تر سوال لاندې راشي، حتی په عادي مواردو کې. بیا د اعدام یا د قصاص د حکم د تطبیق مسله خو ډیر زیات احتیاط ته ضرورت لري، هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان په سیاسي او بدو سیاسي او اقتصادي بحرانونو سره راګیر ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې داسې سزاګانو تطبیقول په دې مختلف زمانی کې په یوازې د دې چې اصلي هدف ته چې هغه ټولنه وژغوري یا مجرم اصلاح کړي، د هغه سره په ټکر کې ټولنه نور هم له ډار سره مخامخ.
بله، او مزباسه د طالبانو د حکومت لخوا بیا دغه اعدامونو ننګه کېږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی دغه اعدامونه د شریعت د احکامو په رڼا کې اجرا کوي او هدف هم د جرمونو کموالی خودلی دی. د حقوقي چارو پوهان بیا بیل اندیښنه لري. تاسو هم د اندیښنو ته اشاره وکړه او مو ویل چې د عدالت د تطبیق ویره پکې ده، یعنی تاسو ویره لري چې ممکن عدالت په سم ډول پکې نه وي پلی شوی. اساسي اندیښنې د حقوق پوهانو څه دي؟ یعنی د طالبانو په محاکمو کې فکر کوي تر اوسه هغه ورتیاله ده موجوده چې دوی دغه قضیه سمې وڅېړي، یا هم په سرنوالیو کې فکر کوم سرنوالان هم د طالبانو حکومت په یو ډول سره لمنځوي وړل، د تیر حکومت سرنوالان هم اوس نشته؟
او خو په خپل دی دوی چې قصاص بولي یا مثلا حدود دیت یا تعزیری احکام، دا خو شرعی لحاظ باندې په آیاتو ثابته جزاګانی دي او دا مسلمانانو ته ډیر د دې په تطبیق کې د دې په پلي کولو کې باید ډیر احتیاط کار واخیستل شي تر څو دا د یو حکم په عنوان باندې مسلمانانو منلې دي او ته ډیر زیات درناوی کوي. دا اوس د مونږ شک په دې ده چې دلته خو په یو خو په ملي سطحه باندې طالبانو چې کله حکومت ترلاسه کړ، هیڅ داسې یو میکانیزم په کار ونه چوه چې حداقل یو نسبي مشروعیت ترمنځ کې خو امیر شو، امیرالمؤمنین شو، مثلا امارات شو، دغه اصلاحات ټول چې دوی ترمنځ وي او په خلکو باندې تقریبا حاکم کړل. اوس د ملي مشروعیت ستونزه د دې تر څنګ په نړیواله سطحه د رسمیت نه پیژندلو ستونزه، او له هغه نه ورهاخوا یعنی کم قوانین چې جوړ شوي ول، د قوانین بیرته لمنځه په تعلیق حالت کې راوستل. هیڅ قانون مثلا د جزا د کوټ چې په 1914 ماده کې نافذ و. په دویمه ماده کې په صراحت توګه ویل شي ول چې دا به یوازې تعزیری احکام مختوري، حدود دیت او قصاص په دی حنفی فقه پر بنسټ مختزی شریعت، یا مثلا اساسی قانون کې د منګه واضح توګه لیکل شي ول چې هیڅ قانون به د افغانستان د شریعت او شریع احکام سره په ټکر کې نشي نافذېدلی، ځکه مسلمانان دي افغانان. اوس دغه سوال ده چې ښه قوانین سم پوره صحیح قوانین ول، مثلا قاضیان صحیح ده که یو څو قاضیان به فاسد اول خو هغه به مولري کړي ول، 3000 کسان شاوخوا قاضیان با تجربه، داسې قاضیان چې ډېر زیات فیصلې کړي وي هغه له منځه بوتله، یا مثلا د مدافع وکیلانو انجمن په ډېر سخت چنه وسی عدالتونه محاکمه یو اصل هم داده چې یو به طرف مدافع وکیل راشي او هغه پوی کس وسی تر څو دفاع وکي، یو سلسله نور حقوق لکه په جریان د محاکمه کې لکه د حق سکوت، حق دی چې د ټول سیستم د قانون پر بنسټ وسی دا موارد محاکمه کې، نو چې نه مراتیږي طبعا هغه اصل د عدالت تر سوال لاندې راځي. نو اوس دلته لازم ده چې اول د طالبان په دغه اساس وکړي، لږی نو وروسته د بیا د شریعت تطبیق کې هیڅوک پکې ممانعت نه کوي او قوانین دی پلي کوي، مګر د وصل لپاره هغه په داسې حالاتو کې چې په سیاسي ستونزو سره مخامخ
ده. کور ودان مزبه صاحب سلامات سي تاسو ته بیرته راګرځو ورزو د بحث بل میلمه کاغلی شیرزی صاحب. شیرزی صاحب، تاسو د طالبانو دغه حکمونه له سیاسي پلوه څنګه بولئ؟ دغه حکمونه درې حکمونه د اعدام د یوې اونۍ په شاوخوا کې عملی شول، په داسې حال کې چې د دوحې کانفرنس تازه ترسره شو، دا د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده او ممکن د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی هم پکې وګمارل شي. له سیاسي پلوه د طالبانو دغه اعدامونه څه پیغام ورکوي نړۍ ته؟
لوی صاحب سلامونه ونې کړې تاسو ته او درانه محترم میلمه ته او تخنیکي همکارانو او محترم اوریدونکو ته، وګورئ دغه اعدامونه چې طالبان په دوه نیم کال کې ترسره کړه او دا پلونه او نن چې کوم اعدامونه یې وکړه، دا نه شرعي بنه لري او نه اسلامي بنه. اسلامی بنه پدې نه لري چې دغه ګورو چې ځانته مسلمانان وایي او ځانته وایي چې مونږ یو امیر المؤمنین لرو او زمونږ افکار او زمونږ اعمال اسلامي ده. دغه دوه نیم کال مو ولیدل او د شل کال مخکې او پنځه کال مخکې چې د حکومت مونږ ولیدل چې دا د دې ټول کړونه د اسلام خلاف او د اسلام بدناموي لپاره وو. دوی چې ځان ته وایي چې مونږ یو امیر المؤمنین لرو، امیر المؤمنین د دوی دغه کوم د اسلام د صدر په وخت چې امیر المؤمنین خلافای راشدین وو هغه غونډه نشته. دغه عمل چې د دوی امیر المؤمنین کوي ځان ته نه ښایي د افغانستان خلک څنګه په مشکلات وخت ده د وګړو د اسلام په صدر کې چې پیغمبر محبوب دومره محبوب پیغمبر او هغه محبوب دومره محبوب پیغمبر دنیا سره خلکو سره تعامل درلودل، نیکی به زور خپل هدف خپل برنامه چا و نه تعمیل ولا، دوی هم کارونه نه کوي، دوی پر برخلاف اسلام عمل کوي. نو دوی په شرعي حال په شرعي خانم کې دوی وایي موږ احکام تطبیق کوو، دوی خپل مسلمانان هم نه ده.
بله شیرزای صاحب د بشری حقوقو د څار سازمان ملګری ملتونه دوی په افغانستان کې په دغه اعدامونو باندې اندېښنې وښودلې، په خوای هم ویلي چې باید اعدامونه تر سره نشي ځکه ملګری ملتونه په ټولو هیوادونو کې د اعدامونو سره مخالفت لري، او په افغانستان کې وایي چې تر اوسه شرایط ورته نه دي مساعد. اما برعکس طالبانو دغه درې اعدامونه تر سره کړل، فکر کوي چې طالبان غواړي ملګری ملتونو ته یا نړۍ ته وښيي چې دوی هر څه غواړي تر سره کړي، څوک ورسره کار نشي درلودلی، یا د دوی د طالبانو کورنۍ موضوع ده، له نړۍ سره د دوی دغه خبرې یا دغه اعمال د ټکر یا هم د په اصطلاح د جنجال معنا ورکوي، او کنه فکر کوي دا د طالبانو تګلارې دي له نړیوالو سیاستونو سره یا په نړۍ کې چې اوس کوم جریانات روان دي سیاسي لوغو سره کوم اړخ نه لګي؟
نو دې سړي خبره بالکل ثابته شو ټول دنیا ته او افغانستان خلکو ته چې طالبان یو استخباراتي ګروپ ده، یو جنگي او د دوی اختیار و د پرېدو خلکو خلاص کړه. دغه لوی استخبارات دوی ته وظیفې ورکړي ده، دلته استخبارات اهداف لري، هغه د خپل اهدافو د لاسته راوړلو لپاره دوی ته اجازه ورکړي ده هر څه چې وکړي. دغه د بشري حقوقو سازمان ملل متحد دوی ګوري چې دغه دونیم کال یا په تیر شل کال کې دوی څه وکړه. هر موټر بم او هر روز انفجار او انتحاري او چسپکی ماینو ظلم چې خلکو باندې مسلمانانو باندې او همدغه طالبان یې وکړله، دغه دنیا دا دنیا ټول خاموش او سم دنیا خاموش ده. دغه سازمانونه چې تاسو ورنځم وخت له دوی استخباراتي سازمانونه د استخباراتو په خدمت کې ده، دوی د تسنه او یغوې لوزستان ته هدف لري او پات شو د عمل دوی کدي قانوني له هغه وی افغانستان چې کوم قانون ده، دوی قاعده مکلد کوم قانون په بنسخ هیڅ قانون نشته په افغانستان کې دته محکمه په کوم قانون باندې مفیزي کې دلته سرانوال په کوم محکمه نو د قانوني او شریعه له هغه دوی دونه خلاف ده او دوی دغه خلاف تاری په مقابل کې ټول دنیا استخباراتونه امریکا دا کې انګلیش دا کې سازمان ملل بشری حقوقونه سازمان دا ټول خاموش ده، پدې چې دوی ته یو استخباراتي وظیفه ورکړی ده او دوی ته مزمینه مسایل کې هر څه چې کوي تاسو کوي خو زموږ هغه اهداف هغه استخباراتي برنامه شته.
مننه شیرزای صاحب. او کور ودان د چې د طالبانو کوم استاذ موږ سره په دې بحث کې نشته، د طالبانو بیانونه موږ سره خبري هم نه کوي، نو زه فقط د دوی د دری زیادونه کوم. طالبان بیا وایي چې دوی حکومت مستقل ده، د افغانانو ملاتړ لزان سره لري او په ټول افغانستان باندې حکومت او حاکمیت هم لري. کور ودان شیرزای صاحب، لګ وړاندې ما د افغانستان د حقوقو پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر هم وو پخته او لغنه می پختنه وکړه چې په سنوي شرایطو کې حقوقي پلوه د طالبانو اعدامونه په څه معنا دي او علني عملي کول څه پیغام لري، دغه خبرو یو برخه به هم وو.
اول خو باید دا سوی تفاهم رفع شي چې اعدام اصطلاح مطرح کیږي او دا سوی تفاهم متاسفانه د ملل متحد کارمندان مطرح کړی ده. په اوس وخت کې دا اوادس چې روان ده په افغانستان کې دا قصاص ده او قصاص و اعدام دوه جرا مطالب دي. اعدام تعزیری جزا ده چې په افغانستان په قانون جزا کې مسجل شوی ده او قصاص یو شرعي اصل ده او اصل موضوع داده چې متاسفانه په اوس وخت کې طالبانو دا صلاحیت نلری چې د شریعت پر اساس قصاص عملی کی په افغانستان کې، ځکه چې د هغوی مشروعیت تر سوال لاندې دی. هم د نظام مشروعیت مسئله مطرح ده، هم د افغانستان د قضایی نظام مشروعیت تر سوال لاندې ده. په همدې خاطر دوی دا قصاص چه عملی کوي نه تنها د قوانین د افغانستان د قوانین پر ضد ده، بلکه د افغان د شریعت له لحاظ هم دا جواز نه لري، ځکه چې دا قصاص یا جزا اصلی انگیزه تطبیق د عدالت ده. په اوس وخت کې دا خلک چې متهم کیږي د وکیل دفاع مسئله مطرح نه ده او تحقیق چه ده سارنوالی صلاحیت ده په اوس وقت که متاسفانه اصلا سیستم سارنوالی موجودیت نلری په افغانستان که. او بل مسئله اصلی مسئله داده چه قوانین مریول اجرا نده او معلوم نده چه ده کم قانون په اساس دوی اجراعات کوی. او اصلی مشکل داده چه په افغانستان که بعد د 50 کلونو جګړه او افغانستان جامعه چې ملتهب پر التهاب جامعه ده، دا مسائل په علنی ډول عملی کول دا ازرار بیشتر ده، یعنی یو نوع خشومت ده لمن وهل دی په افغانستان کې. په همدې خاطر هم ده قانون لحاظ نه، هم ده شریعت لحاظ نه، هم ده جامعه ده سلامت لحاظ نه ده دوی اجراهات تر سوال لاندی دی او معلوم دار چه باید تقبیشی. او پا هم ده خاطر هم افغانان هم جامعه بین المللی ده دوی اعمال تقبیه کوی.
میر عبدالواحد سادات وو چې د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مشر او حقوقي کارپوه دی. په دغه بحث کې له مخکې نه خپل نظر شریک کړی وو. ښاغلی مزباز، غواړم ستاسو نظر په دې وپوښتم چې د ښاغلی سادات او دغه راز د ښاغلی شیرزي په خبرو کې په ډاګه معلومه شوه چې د طالبانو په حکومت کې دا مهال د دوی په ټکو نظام مشروعیت نه لري او قضایي نظام هم چې د مشروعیت برخمن نه دی. څه وکړي د طالبانو حکومت؟ اوس حاکمیت لري، حکومت لري، وای چې امنیت ټینګ کړی دی، نظام هم لري، نړیوال پر رسمیت نه پیژنې دی کې شک نشته، اما غیر مستقیم تعاملات ست د نړۍ په کاچه یا د سیمې په کاچه باندې. څو کې چې دغه نظام مشروعیت ترلاسه کی او قضایي نظام مشروعیت ترلاسه کی او بیا دغه اعدامونه هم کېږي ورته ډیر اندېښنې نه وي، ځکه اعدامونه خو مخکې هم اشاره وسو چې په نورو هیوادونو کې هم کېږي، مثلا په ګاونډي هیواد ایران کې هم اعدامونه کېږي او د اندېښنې وړ کچ باندې اعدامونه کېږي، په سعودي کې هم کېږي، خپل په همدې متحده ایالاتونو کې هم فکر کوم په ځینو ایالاتونو کې اعدامونه کېږي. نو طالبان څو کې چې دغه د اعدام چارې چې کوي هغه لازم عدالت پکې په پام کې ونیول شي او ډېر اندېښنې ورته څرګند نه شي.
ډېر مهرباني. طالبانو د کلچي حکومت تر لاسه کړ د اگست له 15 نیټې نه راپدې خو 2001 کال هغه څه کې چې دوی ډېر ضعیف اول
2021
کال داري لپاره یوشتم کال بخره غواړم دی هغه غټه ستونزه دا و چې دوی د حکومتداري لپاره هیڅ برنامه نه درلودله. کنه که دوی غوښتل چې واقعا چې ته حاکمیت تر لاسه کی نو دوی باید خپل برنامه جوړ کړي، یعنی د اساسي قانون مسوده یې باید مخکې جوړ کړي ولا او بیرته دې ته زمينه مساعده کړې ولا چې د خلکو نه د رائے او د خلکو ان ملي حاکمیت خلکو په واسطه باندې تمثيل کړه. ځکه دوی کچیرته نظام کدي وړي چې مثلا په دې مواردو کې مشروعیت باندې بیا په نړیواله سطح باندې و پیژندل شي ترڅو د هغه پر بنسټ باندې دوی وکړای شي، بیا دا ټول موارد سم عملی کړي کدي په قضایا قوی کې بیرته اجرایه قوی او بیا بیرته د قانون گذاری مسله هم ډیره مهمه موضوع ده. نو هغه وزنې لارې هم دغه ده چې یو اساسي قانون ته د زمينه د مسایل دو موضوع ده. خو دغه د ودونی څه کاری چې دوی د زکه دوی خو 15 کاله مخکې هم حاکمیت د خپل درلوده، نو اوس د سیکاری چې دوی په هغه مسیر باندې روان دي او بیا د دې ترڅنګ مثلا د ښځو باندې د تحصیل د حق بندول او دا انزوای چې رامنځته کړی دا په ټوله کې د سیکاری چې دوی یا اراده نه لري دي شي ته یا اختیار نه لري یا په هر حالت کې دا سم اوس باندې اساس باندې د طالبان حکومت ته مونږ له حقوقي اړخه حکومت نشو ویلای، ځکه هر اصطلاح چې یادیږي افغانستان په حقوقي لحاظ باندې د اصطلاحاتو په اساس د سلو کلونو را په دې خوا نوشته شوی تاریخچه لري. که مونږ مثلا حکومت وایو، حکومت خو هغه څه ده چې اساسي قانون د تعریف پر بنسټ باندې وزیران باید لاړ شي له پارلمان او د بالانس د قدرت په کې مطرح وسی ترڅو چې قدرت مهار شي دی یو هغه ناروزي له محدود نه ناروزي څنګه نه. نو البته موږ حکومت هغه ته ویل شو اندغه رقم سره مثلا کدي دولت تعریف راځي کندغه رقم د قضایا قوی تعریف چې موږ ورته وایو د اعدام د مجازات او د قاضي د سرانوت دا ټول هغه وخت
کې هغه لمسپا طالبان بیا د شریعت د قانون یادونه کوي او مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پخوانی قانون کې هم دا و چې ځینې جزاګانې به د حنفي فقه لمخې ورکول کېږي. طالبان هم په ظاهره د هر حکم لپاره همدغه د شریعت د حکم یا د شریعت د احکام یادونه کوي.
کور زه غواړم یو څه توضاحت ورکړم چې په افغانستان په حقوقي نظام کې د شریعت او د قانون ترمنځ توپیر نشته. موږ که په تاریخي لحاظ باندې بحث وکړو، د امان الله خان وخت نه را په دې خو هغه وکه قانون نو از نظام نامه ولا بیا اصول نامه ولا بیا چې قانون اصطلاح راغله، له قانون اصطلاح له اول د افغانستان خلکو سره لکه حساسیت درلوده، خو فقط د شریعت شریعت ساده کړه ده. موږ مدني قانون په 2014 مادو کې تدوین شوی ده د تکړه او حقوق پوهانو لخوا په 1955 کال کې د مصر د مسلمانانو د نور دنیا د مسلمانانو په مشورې باندې څلورو پښتو په دری ژبه باندې ډیر په ساده الفاظ لیکل شوی دي. د جزا کوټ کې چې موږ تعزیری موارد چې کم دي، یعنی تعزیر په اسلام کې نه و د مجازات ده، څلور نه و د مجازات نه تعزیرات دي. یعنی د ډیر له صوتات هم موارد کې په مشخصه توګه ویل شوی دي چې احکام د شریعت سره په ټکر کې هیڅ قانون نشي نافذېدلای. اوس د دغه توپیر په خپل سم دا شو ویل چې موږ شریعت اوس کدی د سیبولي شریعت چې هغه د سرو کرخو کتابونه یا هغه د مدارسو کتابونه چې په حاشیو کې په اساس یا که اساس هم لري هغه ډیر قوي پوهه ترتیا لري. هغه ملا شه د مسجد نه راوسته په محکمه کې کې نه وایي هغه به څنګه د شریعت له حکم نه د سی په خپل ذهن باندې راوباسي. او قانون یو دلیل هم دغه چې موضوع واضح شوی ده او په هغه یو قضیه نو قضیه هم
حل شي وي.
نو قانون
مسله دی واضح کړی ده تاسو څنګه دا چې بعد هر څه واضح سي هر څه بعد قوانين رامن سي او طالبان هم عمومي خبرونه کوي. البته د شريعت پرانا کې قوانين رامن سي کې ورشي واضح کې کور ودان بزباسب دا چې د بحث وخت اجازه نه راکې فقط شیرزي صاحب تلاند ورګرزو. شیرزي صاحب څه فکر کوي له طالبان سره د نړۍ تعامل یو څه پکا ده یا ماده سیمه د هوادونو تعامل ستور سره هم ده؟ اوس چې موږ تاسو خبرو کوو تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر یا د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی ترکمنستان ته سفر کړی او مثلا روسیې او چین هم د دوی سفیران منلی دي چې د سیمې قدرتونه دي. څه فکر کوي له نړۍ سره د طالبانو تعامل ته دغه ادامونه څومره ضربه رسولی شي؟ کلاند کې کوم د امارات تام شي بیا به بحث سره راون غاړو.
لودین سابو په مامس کې وای طالبان یو دنګي د لیدا سپوراتونه ورته وظیفه ورکړې ده. همدغه وظیفه تر سره کولو د لپاره ماجان پیټه پر خود راوکه د اسلام په نوم د قانون د شریعت په نوم هر څه چې کوي استخباراتونه او لوی قدرتونه ورته سينه وي او بده د بل خوا تاسو وګورئ چې دغه سیدامونه چې دوی کوي دوی خپل غویر خشونت کوم دیکتاتوري چې د خلکو په ځل نور هم زیاتی دوی یو بل هدف ده. دغه سیدامونه هم ده چې دوی غواړي چې خلکو باندې خپل ویره زیاته کی چې نور خلک دوی د پروګرامونو د برنامو د ظلم په مقابله کې چا جرأت ونی کی اواز وګورئ او چاتونی کی نو امده اهداف د لپاره دغه استخباراتون هم دوی سره یو تعامل لري
او
پیسې هم راځي څوک شې مرته نه وای نو یو توریستي د لته چې څوم یو محترم متخصص دوی سره نشته یو تاسو کار د دوی سره نشته دا یو کار چې دوی
سلامات زې شیرزای صاحب د خپلوان وخت په ختمه دوی
نو دوی ته امده په میدان ته هم استفاده کوي ځانته
او ډیر مننه. سلامات سه اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. لخپل ملمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستيال سبحان الله مسبا او د سیاسي چارو لشنون کې نثار احمد شیرزي صاحب څخه ډیره مننه.
تلسمان